ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غوا خو ټکنیکی ملګری اقصاح کمیری نه کې هلي او سلامونه منئ د بلوچستان د وزیر اعلی ثناء الله زهری پر رد د تحریکی اعتماد هغه بل چې سبا ته به په رائے شماری کېږي د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونه پر وسته نیمای کې بدرته دعا ونی د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواخنه
لمړی د خبرونو سرټکی بلوچستان کې د وزیر اعلی پر ضد د وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک پاړه په صوبایي اسمبلی کې بحث کیږي په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې داعش وسوله ډله مخ په پراخېدو ده او افغان ځواکونه وایي په کندوز کې د عملیاتو په کولو سره وسلوال ځپلې دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر اعلی او د مسلم لیگ نون حکمران ګوند صوبایي مشر نواب ثناء الله زهری لری کول لپاره په صوبایي اسمبلی کې سبا پر عدم اعتماد تحریک بحث کیږي په همدې حال کې پاکستانی رسنیو لیکلي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کوټې ته ورځي په دې صوبې کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر سردار یعقوب ناصر وایي د ځینو ګوندونو لخوا د جنوري په دوهم وړاندې شوی دا تحریک د جمهوریت او د راتلونکي مارچ میش کی کیدن کو سینٹ انتخاباتو خلاف سازش دے
جب سینٹ کا الیکشن قریب قریب آ رہا ہے تو اس میں
دالا وزیر دا مخالفین للوری دا دے عمل مقصد پا سینٹ کی دا خپلی خوش خلق را وستل دے کم چش خبر نہ دا پا کار خدا و چی تر عام ٹاکنو پوری دوی در دلی وای و روس دا با اولس پریکر کڑی و چی آغا وچا تا دا حکومت ورکولو اختیار ورکوی
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ګډ حکومت دی ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د سبانی تحریک کامیابول لپاره د صوبایي اسمبلی د ډیرو غړو ملاتړ خپل کړی دی په پاکستان کې د امنیت او سولې په اړه تحقیق کوونکي ادارې پیپس په خپل یو رپورت کې ویلي چې دغه هیواد کې د داعش موجودګي مخ په پراخېدو ده پرون خپره شوی د رپورت کې ویل شوی چې لا هم تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلو ډلو ترڅنګ قام پرستی ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پاکستان ته ګواښ دی د پاکستان حکومت په خپل خاوره د داعش منظمه موجودګي نه مني د رپورت کې دا هم ویل شوی چې په 2018 کال کې ترهګر بریدونه 10% کم شوی دی پیپس په خپل رپورت کې پر حکومت غږ کړی چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان دی په سمه توګه عملي کړي او پارلمان دی د دې کار څارنه وکړي د مومندو ایجنسی روغتیایي کارکونکي وایي د تیرو 15 میاشتو راهیسې ورته حکومت تنخواه نه ده ورکړي دوی وایي که دا چاره همداسې دوام وکړي نو د پولیو واکسینو راتلونکي کمپاین کې به برخه وانخلي یوې روغتیایي کارکونکي مسرت خان نن مشال رډیو ته وویل حکومت باید د دوی دا مسله زر تر زره حل کړي
دروجی ندی خوازمنګ د سرم تنخانه د اغستی کور کی راته خېډيري خبري کوي ولی راته نه کوي اغه وی تاسو سازای ما خام راځي د سنگ ډیوټي د شتاس لته تنخاګه نه درکې نو الټا موږ له کوره پیسې اخلو نو کې دي چې به په دې موږ مجبور شو پونی نه به انکار کوو
د مومندو ایجنسی روغتیایي ادارې چارواکو بیا مشال رډیو ته ویلي چې دا د ټولو قبایلي سیمو ستونزه ده او دوی یې د حلولو کوشش کوي پاکستان نن یو سل وڅلوي هندي کبنیون کی هند ته سپارلی دي د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي دا کسان به نن په واګا پوله هندي چارواکو ته وسپارل شي پولیسو ویلي دا کبنیون کی په سمندر کې د پاکستاني اوبو د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې دوی نیولی وو او په قید کې موده پوره شوې ده تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان پوز وای په کندوز کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دی د افغانستان په شمال کې د پوز د لومړی پلې لیوا قومندان زمری فیضی ازادي رادیو ته ویلي چې د یک شنبه لورځې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روانو عملیاتو کې تر اوسه لس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور ټپیان دي د نوموړي د خبرو په بنیاد په روانو عملیاتو کې ملکی وګړو او حکومتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو مخالفینو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د جرمنی یو لړپوړی ډیپلوماټ ویلی اروپایي ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکړي. په ایران کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د دسمبر په 28مه د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي چې لا هم روانې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون په برلین کې زی ډی ایف ټلویزیون ته ویلي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی سره پر دې سلا شوې دي چې که ممکنه وي نو د راتلونکې اونۍ بعد ایران د بهرنیو چارو وزیر راو غواړي. نوموړي زیاته کړه پر دې ډېر ټینګار کړو چې د مظاهرو د ازادۍ پلوي دي او باید ریاست هم د دې ملاتړ وکړي. سیګمار ګابریل دا هم ویلي هیواد به د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه لار نه خپلوي چې نوموړي د ایران موجوده حکمرانانو څخه د واک اخیستو لپاره له مظاهره کوونکو سره د ملاتړ ویلي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سمندري ځواک په هغه عملیاتو کې شامل شوی چې د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټینکر او کارګو د ټکر وروسته د عملی د لټون لپاره ترسره کیږي. له کارګو سره تر ټکر وروسته د تیلو ټینکر کې اور بل شو او له دې وروسته لږ تر لږه 2 کسان لا درک شوي چې زیاتره یې ایرانیان دي. او دا هم د لوبو یو خبر. نن د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې په وړاندې د 15 ورځنۍ او 2 اوریزو کرکټ لوبو لپاره لوبغاړي اعلان کړ. په متحده عرب اماراتو کې د فروری له 15 څخه پیلودونکي د لوبو کې محمد شهزاد هم شامل دی. کپتان به یې اصغر ستانکزیوی. شهزاد له نږدې 1 کال وروسته لوبو ته راځي. پر هغه د ممنوع دوایانو د خوراک له وجې بندیز لګول شوی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 سپیشل پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 2.50 پیسې او په 2.80 پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 روپے شل پیسې او په 1.50 روپے 80 پیسې. یو درهم په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.10 روپے شل پیسې او په 1.10 روپے 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.45 ایرانی ریال نو خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 سینټیګریډ او زیات نه زیات 1 وي. په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت -4 سینټیګریډ او زیات نه زیات 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنټ په اړه مدرفت انجم ناوړي دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات ده دي. د بلوچستان د وزیر اعلی ثناء الله زهری پر ضد باندې تحریک اعتماد وړاندې شوی. سباله به رائے شماری کیږي. دغه تحریک وړاندې کوونکی وای
جمهوریت میں تو اکثریت ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمارا ساتھ دے دیں.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو ته د وسوالو د خوا غواخونه دي. حکومت سوای
موږ خو جه پر صبح حکومت طرف نه مکمل کوشش هم کوو لګیا یو اور کمی ہوگا نیشنل الیکشن پلان او غیر مطابق ورنیبل کمی پلیسز دی هغه بار کې موږ اکټم باقاعده پاس کو.
پاکستان په کلدم تنظیمونو باندې د چندو راغونډولو بندیز لګولې دی. خو څېړونکي شمیم شاهد وای په ممندو قبایلی سیمه کې د صحت د محکمې خزینه کارکونکي حکومت نه دا ګیله لري.
دروجی ندی خو زمونږ د سرم تنخانه دا غوښتي. کور کې راته خی ډیری خبرې کوي ولی راته نه کوي. هغه وی تاسو ستار ځای ما خام راځي د څنګه ډیوټي د شتاس لته خاګه نظر کوي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدن کو زمنګ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپه کو بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زمنګ د خبرونه تاسو زمنګ په ویب پاڼه mashallejo.com باندې لوستلای او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو د بلوچستان د وزیر اعلی ثناء الله زهری پر ضد باندې تحریک عدم اعتماد بل په اسمبلی کې جمع شوه دي. سوال به پرای شماري کیږي. په دې اړه نور تفصيل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په ضد ځینو حکومتي او حزب مخالف غړو له لورې په وړاندې شوې تحریک عدم اعتماد باندې به سبا ورځ په بلوچستان اسمبلی کې بحث کیږي. دغه تحریک د روانې میاشتې په دویمه نیټه وړاندې شوی و. د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي وایي چې د اعلی وزیر په ضد به دغه تحریک په اکثریت سره کامیاب شي. په دې ترڅ کې تېر ماښام په کوټه کې د خبریالانو سره د خبرو کولو پر مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو لیرې کړل شوي وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې دا یو جمهوري عمل دی.
جمهوریت میں تو اکثریت ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمارا ساتھ دے دیں.
دے بلوچستان کورنی چارو پخوانے وزیر میر سرفراز بکٹی وائی چھ پو جمہوریت کی اکثریت مشترہ دی پکار دی چھ نور گوندو نہ ہم مشترہ او دریجی. دا عمل غیر عینی او نہ ہم غیر سیاسی دی بلکہ دا ٹول دا جمہوریت برخہ دا. بل پلو تا دا بلوچ ملت پال ڈلی بلوچستان نیشنل گوند مشر سردار اختر جان مینگل 13 ورس دی وے دستور ورس دا خبر اعلان سر پ خبر کی اوائل چھ دا اعلی وزیر نواب ثناء اللہ زہری پس تحریک عدم اعتماد راتل دا جمهوریت برخه ده او دوی به کلک ملاتړ وکړي. که څوک ته د عمل څخه د دیموکراسۍ ضد ګټه ترلاسه کول غواړي نو داغه مجنویو زیمواره.
هماري خپلې حکومت تھی 98 میں اس کے خلاف بھی
عدم سردار اختر جان منگل وای دا لومړی ځل نه دی چې د یو صوبایي حکومت پر ضد عدم اعتماد راځي. په کال 1999 کې په صوبه کې زموږ حکومت وو. هغه وخت نه یوازې تحریک راغلی وو بلکې زموږ ګوندې په دوو ډلو کې سره بیشلې وو. بل پلو ته د حکمران جماعت مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر وای چې د څلور نیم کال راهیسې صوبایي حکومت سم روانو نو بیا څه وسو چې دغه په ضد په یو داسې وخت کې تحریک عدم اعتماد راوړل سو کله چې په هیواد کې د سینټ انتخابات یا ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی.
جب سینټ کا الیکشن قریب قریب آ رہا ہے تو اس میں
سردار یعقوب خان ناصر وای چې د اعلی وزیر د مخالفین له لورې د دې عمل مقصد په سینټ کې د خپل خوش خلق راوستل دی کوم چې خبره نه ده. په کار خدا و چې تر عام ټاکنو پورې دوی درېدلی وای وروسته به ولس پریکړه کړې وه چې هغه وچاته د حکومت ورکولو اختیار ورکوي. د وبشترې په جواب کې ښاغلی ناصر زیاته کړه چې د تحریک عدم اعتماد تر شا د مسلم لیگ کاپ ډلې لاس دی. الانکه په صوبایي حکومت کې شش وزارتونه وقاف لیک ته ورکول شوی وو. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک عدم اعتماد تر شا هغه کسان دي څوک چې د دیموکراسۍ په مخ کې خنډونه اچول غواړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وای کال 2019 کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی، خو بل طرف ته د پاکستان په ځینو سیمو کې د داعش نومي ډلې لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او هلته یې اثر زیاتېږي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس خپل کلیز رپورټ کې ویلي که څه هم د کال 2018 په پرتله په کال 2019 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 14% کمی راغلی، خو بل پلو په بلوچستان او شمالي سند کې د داعش اثر ورځ په ورځ سیوا کیږي او د دوی شتون ډېر خطرې را پیدا کوي، ځکه چې د یو شمېر غټو حملو ذمہواري داعش نومي ډلې اغستي چې پکې د سینټ په ډیپټي چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری په سیون کې، لال شاباس کلندر په مزار، په لاس بیلې کې د شانورانی په مزار حمله او په کوټه کې په چرچ او دارنګ ځنی نورې حمله شاملې دي. مشال ریډیو چې د دې رپورت په حق لا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو تجزیه کار رحیم الله یوسف زین او پختل نو هغه وی چې پیپس نومي اداره در سنیو په اساس خپل رپورت جوړوي او اکثر وخت څخه دری زړلې د داعش نامه هم کاروي، خو تر اوسه د هغه پخله چا نه دی کړی چې آیا واقعي دا پیښه داعش کړی.
ظاهراً خو موږ ګورو چې دا وی داعش دی کوي، خاص طور پر باندې کوم چې پیښې شوې بلوچستان کې دا وی اکثر دې ذمہ داری قبضې. آیا دا واقعا داعش دی یا یو مقامی تنظیم دی چې هغه الحاق کړی داعش سره؟ اکثر همدغه کیږي چې دا دې مقامی او تنظیمي لکه لشکر جنگ وي په بلوچستان کې، هغه بیا اعلان کړی، هغه اړیکې جوړې کړي داعش په نوم باندې، بیا هغه فعالیت کوي، خپل تنظیم نوم اکثر نه اخلي. دغه طریقه باندې دا ټول کار کیږي. ما په خیال باندې دا یو اندازې لګولو دا پورا صحیح خبر ہے چې دا راستے خیا ته مشوي دی یا چا کړی دی صحیح دقیق معلومات پدې کې ځای نه
همدارنګ د دفاعي چارو ته ځیاکار ریټایر بریګیډیر اسد منیر مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې په عملی توګه داعش نومې ډله وجود نه لري
ما خپل خیال دی چې داعش چې دی هغه موجود نه دی دلته خلک دی چې کې ډیر زیات لشکري جنگ ویواله دي ځان ته دغه جوړ کی چې جموش دی داعش هغه نه بغدادي نامینیټ کړی دی نه دی التنا چا خلکو داعش والا خلق التکشتہ ننگرہار کی اول تر نورو صوبو کے مس ہرات کے مغی کے دو گروپوں نا جوڑ شو افغانستان کشتہ اس بکم پکے لاڑ کو غی وجہ دا دا بنیادی کی غی بل چیتن شتلے نہ طالبانو تک لے شی نہ سبل تنظیم تا القاعدہ تا نو غی چ جمج دے داعش والو ما تا درو صدا سن لگی چ داعش پاکستان کے پاغی تنظیمی شکل کے موجود دے
دا رپورٹ تر مخ پکال 2019 کے وسلوالو افریقہ واریت خرون کو تنظیمون پسلور شپے تزلو کی در سوا او یاد تراہگری پیخی کڑی دی چپکی سلیر زنوجون کی چاو دنی دی او پا دی پیخو کی اتا سوا پنزل لس خلق وجل شوی او یو زر او سوا شپک دیر جوبل شوی سیدات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ولسوالۍ چې عملیاتو په سیمه کې یو شمېر ترقیاتي کارونه روان دي خو دغه کارونه په میرټ نه بلکې مخصوص مخاورو ته کیږي عوام ولس ګیله من ده په دې اړه تفصیل عمر دراز وزیر راکړي
شمالی وزیرستان ولسوائی چې سیمه کې لزګونه غیر سرکاري ادارو ترڅنګ د فوز او انتظامیه لخوا د بیا بحالۍ په نوم یو شمیر ترقیاتي کارونه روان دي خو له دوی د ترقیاتي چارو مطمئن نه دي د میرعلي اوسیدونکي مامور جان داوړ وایي چې سیمه کې ترقیاتي کارونه په میرډ باندې سرته رسېدو لپاره دي دولت یو کمیټي وټاکي
مونږ دا غواړو چې د کومې ان جی اوګانې نن سبا بیا په مصروف دي مونږ دا اپیل مخکې هم کړی دی او بیا اپیل کوي کنسرنټ چارواکو ته چې وزیرستان ډیولپمنټل فورم په نام سره د یو داسې تنظیم جوړ شي چې په کې ټول لائن ډیپارټمنټس پہ کے زمونگ یوتھ پہ کے زمونگ ہر مکاتب فکر خلق موجود وی آغا گوری چی دا کم این جی اوز کرونا فنڈونا را غلی دی آیا دا فیزیبل لوکیشن بند استعمالے گی سمرا دی سمرا استعمالے گی او سمرا پا کاغذو پر محدود میرٹ او ٹرانسپیرنسی باندے کار نوی سوے نمونگ اولس دا گلاب بار بار کرو چی دا کرونا صرف او صرف دا کاغذو پر محدود دی
دا شمالی وزیرستان زوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوڑ وائی ترقیاتی کارونا زیادہ اجتماعی نہ بلکہ مخاورو یا مخصوص و خلق و تاکیجی
تولے مخاوری دے خلق تا دیگے تاچارے کے دی تو داخل آمانا کمیٹی دا جوڑا سی جے پاس حکوماتی چارواکی آگی وہ دے کوم مشرون آگی وہ دے سیاسی لیڈرون یا آگی خو ایماندار خلق تا پسے بلے کمیٹی سے روچے دا سی ترے کیا چارے بوندے نظر لاری چیکن بیلنس کے کو زیوترا پاوا میں سے دا تفتیس تا چے دا چارے خالیس دے ملکونے دے جرے رفے غادی محدودے دی خالیس تا میرد وہ سو تسی وہ مجموعی طور بوندے دے عوامی چکن زارات وی لکا تعلیم سو یا صحت سو یا میرا دا چکن محکمے دی تولے علاقے تا پو غٹوار گا بوندے فائدہ در نرافیزی دا دے چارے دا حکمتو
پا دے اڈامو چکلا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی افدونو سارا مبارز ادارا ایف ڈی ایم ای او شمالی وزیرستان انتظامی چاروا کو سارا تماس ونی وو نو دو یو ویل چا عملیاتو پس سیما کے دا کروڑونو ترکیاتی کارو ناروان دی چے فوز پولیٹیکل انتظامیا او ایف ڈی ایم ای پنگرانی کے کیجی دو یو ویل چے حسا کڑی چے دغا کارونا اجتماعی او پا میرڈ باندے وشی او دا ولس غوختنو تای هم پام کڑے چارواکو وویل چې غیر معیاري یا اثر و سوغ باندې ورکړل شو ترکیاتی پراجیکټونو په اړه چې کم شکایات وشي نو دا هغې نوټس اخیستلی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلي امور محکمې لخوا د صوبې پوهنتونونو تعلیمي ادارو او دغه شان سرکاري ودانو ته د امنیت ټینګولو هدایت ورکړل شوې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه لخوا د صوبې د ټولو پوهنتونونو تعلیمي ادارو ته هدایت شوی دی چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه وسلوال کله هم دغه یا دغه شان نور زینه پنخه کول شي او باید ټولې تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه پوهنتونونه د کمشمیر ډلو عبادت زینه دی محفوظ کړی شي. دغه اعلامیه چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمه لخوا جاری شوی ده په حق له وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته ویل نه یوازې تعلیمي ادارې بلکې ټول صبح کے امنیت لپارا ٹنگ گمنا پورتا کڑی دی
مونگا کو جی اکبر صبح حکومت طرف نہ مکمل کوششوں کو لگی آئی اور کمیو دا نیشنل الیکشن پلان وغیرہ مطابق ورنیبل کمیو پلیسز دی آگے بارہ کے مونگا ایکٹو باقاعدہ پاس کو کیمرے اور نو سیکورٹی سروس مونگا جو کو مندر دے یا گردوارا دا یا چرچ دے تاسو کو ری الٹا سیکورٹی سسٹم پورا کڑے دے کیمرے اور دی سرم دا سدرا سے کو لگی آئی
بلخوا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع کے باچا خان پہنتون چیخوشا درے لوڑاندر پہ ہم پدی میاش کے وسلوال برت کڑو اد شلنا زیاد د کون کی اد کالج عمل پکے وجل شیوا د امنیت تسارن مشر اشفاق خان مشال لیڑو تویل چرداغ ہدایات نو بغیر ہم دوی د پہنتون دننا او بہر امنیت تھنگ امن پور تکڑی دی
منگا کو سکیورٹی بہ حوالے سرا چکم مخ کی رباش خان یونیورسٹی سکیورٹی ور نا غینا زیاد منگا نور ډیر زیاد خلاص لا کڑی را او ہر سم سیٹ کڑی جی تاغینا علاوہ منگا فریش منگا سمرا تکڑے گئے کہ منصر آرمی والے کسان دی ایف سی والے کسان دی بون ریوال چی کم مخ کی کم وارو یا کم دغو نوغا خبر حبر کافی دغو سر اوچت شو دی
دغشان دا پیخور پہنتون ویان علی عمران ہم مشال لیڈو تویل چی دا پہنتون دننا چی سمر ہم دا دے لاندے کارکون کی اداری دی که سکولون دی او که کالجون او که هستلی دی دوی دا امنیت لپارا ٹنگ امون پورتا کردی دی تیره میاش که هم وصلوالو پیخور که زری تربیتی مرکز بانده بریت کرده و چه پک دزده کون که پشمول پک نه کسان جلی شو او خوش پینزه درش پک جوبل شوی و شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا اوردن کو د تیرو سولہ دراہیسی پاکستانی رسنیوں کے د جماعت دعوا د خیر خی گڑے ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن باندھے د مرکزی حکومت لخوا بندی دنوں خبروں اخبار دی خدا یاد ادارے مرکزی چیئرمین حافظ عبدالرؤف مشال لیلو طرف خبروں کی وہی لی چی د حکومت لخوا ورتا د بندی دنوں ہیس ڈول حکم نہ دے اور کل شو پدیڑا نور تفصیل زلاند یوسف زیرا کی
د فلاح انسانیت فاؤنڈیشن مرکزی مشر حافظ عبدالرؤف مشال ریو تو ویل چې پرسنیو د دوی په اداره د بندیزونو خبرونه ناسم دي. خبریال شمیم شاهد وایي چې په ځینې تنظیمونو باندې د بندیزونو خبرونه پرسنیو زکه خبره شوې دي چې پاکستان باندې د ځینې بهرني ملکونو له اړخه فشار دی.
مخلوی لپاره دوی دا چې خبرونه ورکړي دي چې په دې فلاحي انسانیت فاؤنډیشن باندې جماعت الدعوه یا نور یا نور په دې باندې باندې پابندي نه دي. زما دا خیال دی چې دوی دا پابندیان دي چې هغه خلکو له سترګې تورې ټولې امریکې له سترګې تورې ملل متحد له سترګې تورې او داسې نور هېوادونه چې کان کې افغانستان هم دی کان کې هندوستان هم دی کان کې ایران هم دی.
جماعت الدعوه د ملل متحد لخوا کلادم تنظیم ګرځول شوی دی او د مشر حافظ سعید په سر یې امریکا نقد انعام هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوه د خیر خیګړې د سانګې فلاحي انسانیت فاؤنډیشن مشر حافظ عبدالرؤف وایي چې د دوی له امله د امریکا او بھارت ځنې سازشونه پاکستان کې نه کامیابیږي نو ځکه دغه هیوادونه د دوی پر ضد دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان سو سو وارې د سخت دریځې او افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی او فوجي مرستې پرې هم بندي کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر څو ورځې وړاندې یو ځل بیا دغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي او وی ویل چې پاکستان له هر چا زیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې ښکېل دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو د صحت د محکمې زنانه کارکونکو وایي چې هغوی ته د تیرو اوو میاشتو تنخواګانې کمیلاو نه شوې نو ممکنه د هغوی د راتلونکي پولیو مهم نه انکار وکړي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترکزی نه اورو.
د مومند ایجنسی د صحت د محکمې د یو نیم سلو زیات کارکونکو ته د تیرو پنځو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه کارکونکي وای چې یوې خوا ته د هغوی نوکری مستقل نه دي او بل خوا یې معاشونه هم کم دي، نو که دا ستونزې هوارې نه شوې ممکنه ده هغوی راتلونکي د پولیو ډیوټي ونه کړی شي. په مهمند ایجنسۍ کې یو نیم سلو زیاتې زنانه ولې 15 نارینه دي چې هم په یاده محکمه کې کار کوي، او یوه زنانه لیډی هیلت ورکره یا د صحت د محکمې کارکونکي مسرت خان وای
دروجی ندی خو زمنګ د سرم تنخانه د اغستی کور کې راته خې ډیری خبرې کوي ولی راته نه کوي هغه وی تاسو سار زای ما خام راځي د سنگ ډیوټي رښتا سل تنخاګه نه درکې نو الټا موږ د کور پیسې اخلو نو کې دې چې به پدې موږ مجبور شو پونیو نه انکار کوو.
د صحت د محکمې لخوا د ای پی ای نومي پروګرام ټیکنیشن یا د ټکنیکی عملی کارکونکو عظمت شیر وای چې دا غو 12 کال شو چې پدې محکمه کې کار کوي، نوکری له هم پخه یا ریګولر نه ده او د میاشتې معاش 6000 روپۍ دی خو د 13-15 میاشتو راهسې ورته معاش نه دی ملاو شوی.
اووه میاشتې اتم میاشتې نه میاشتې بعد هم زموږ تنخواه راغلې ده، اوس 15 میاشتې شولې چې نشته دی قرضدار کوو په هغې باندې کار روان دی. 15 میاشتو کې یو سړی ته تنخواه ملاو نه شي، یو سړی کار کوي مزدوري کوي او مزدوري ورته نه ملاویږي، نو هغه له به هغه کار هم وله مزه نه ورکوي او تر کومې به ته په قرضونو باندې او په یو بل نه په غوښتلو باندې هغه خپل کار چلې.
نو دغه تنانو ته به د 13-15 میاشتو ټولې تنخواګانې کله ملاویږي؟ دا پوښتنه مې د صحت د محکمې محمد ایجنسۍ مشر ډاکټر ذاکر حسین نه وکړه.
ایل ای ڈبلیو ته او د ای ڈی پی چې کوم څومره هسپتالونه دي نو هغه د 13-15 میاشتو تنخواګانې پاتې دي. په دغه سلسله کې ناس یم د ډیولپمنټ والا سره ډیسکس کوم په پروسس کې دي اپروول.
د ډاکټر ذاکر حسین پوینا چې دا ستونزه یوازې د مومند نه بلکې د ګردې فاټا د صحت د محکمې د کارکونکو ده، خو وی ویل چې ممکنه ده په دې روانه هفته کې ټولو کارکونکو ته تنخواګانې یا معاشونه ورکړل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تا خوگی اور دن کو ورزو خوستا په خوست کې لوی ونې راهیسی ته غرونو دخت په سر د داو او لانجو لکبلا په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي او کوچیان وای چې خوستي حکومتونو پرې د تګ راتګ لارې هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخیر راکړي.
د خوست په ختیځو سیمو کې پراته کوچیان وای چې لیوی و نه راهیسې ځایي خوستي قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کوچیانو یو تن مشر حاجي رمضان کوچی له بابرک تڼۍ څخه مشال راډیو ته د تلیفون پر لیکو وویل
مشکل
المر پونم یو بل کوچی وای چې دوی خوست خار ته اته لاری لري خو ټولی باندې دي
اته لاری لرو خوست دا مکمل په موږ باندې دي ها مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شای نه ځان نن مریضان راستانه زوی دي بلندرو تورې وبو تیرږي علي شیر سپینه پیل دا مکمل باندې کړل مریضان وزل ته کورو کې پراته دي ها نو څو غام کې نه حکومت ور دراجي نه ملک ور دراجي نه بل کې او بیا د جګی حکومت له مان نه دروږي موږ پیګو خوشی پیګي.
خو بل لورته د خوست قوم مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بودی. قومي مشر مختار الدین جلالزی وای چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کړه د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تانه همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي. مختار الدین وویل ایو میاشت مخکې کوچیانو پر دوی منظمه لشکره کشي وکړه او نږدې و چې دوی پر کلیو او کورونو وروخیږي، نو دوی اړ شول چې د کوچیانو د لشکره کشي مخه ونیسي.
مجبور شول چې موږ خلک اور جوړ شول، موږ نه د شر طرف دوریو نه د جنجول طرف دوریو، شریعت هم منو نرخ هم منو اوسمنو ایولی صاحب سره ایولتی درې سره په دای فاکې توره کتلې دی اوسره کېدلې یو یغې ټول خبرو ته مغیر نه ولاده خدا شکل چې مثال موږ ته خپل حق ورسیږي خپل حق کوچای زر اور ده موږ سره ځلان کوي جیتای کوي.
بلور ته د خوست چارواکي وای چې دواړه لوري له مورچو را کوس شوی او لارې هم نه دي تړلې. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش لمخې اوس مهال په سیمه کې د وسلوال نخته اندیښنه نشته.
مورچې د دواړو خلکو خو په تفاهم سره رنګ شوی، وسلوال کسانی کورونه تستنه شوی او په زمن کې د ټولو پر مخ باندې لوی لارې خلاصې دي. هیڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ول وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهوریت صدالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
کوچیان د خوست د متون شمال باغ تریزیو علي شیرو توربو لنډرو قدمو لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر داوی او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلی دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر واخنه.
د بلوچستان وزیر اعلی او د مسلم لیگ نون حکمران ګوند صوبائی مشر نواب ثناء الله زهری لری کول لپاره په صوبائی اسمبلی کې سبا پر عدم اعتماد تحریک رائے اچول کیږي. په پاکستان کې د امنیت او سولې په اړه تحقیق کوونکی ادارې پیپس په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې دغه هیواد کې د داعش موجودګي مخ په پراخېدو ده. د پاکستان حکومت په خپل خاوره د داعش منظمه موجودګي نه مني. پرون خبر شوی دی رپورٹ کې ویل شوی لا هم تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلو ډلو ترڅنګ قام پرستی ازادي غوښتونکي بلوچ وسوال ډلې پاکستان ته ګواښ دی. د مومند ایجنسی روغتیایي کارکونکو وایي د 13-15 میاشتو راهیسې ورته حکومت تنخواه نه ده ورکړې. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کې دا چاره همداسې دوام وکړي نو د پولیو واکسینو راتلونکي کمپاین کې به برخه وانخلي. بلخوا د مومند روغتیایي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي پر د دې مسلې په حلولو کار کوي. پاکستان نن یو سل و څلوېښت هغه هندي کب نیونکي هند ته سپارلې چې د دوی سره په قید کې وو. پولیس ویلي دا کب نیونکي په سمندر کې د پاکستاني اوبو د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې گرفتار شو وو. د جرمني یو لوړ پولي ډیپلوماټ ویلي اروپایي ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکړي. په ایران کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د دسمبر په 23 د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سید مار ګبریل پرون په برلین کې زی ډی ایف ټلویزیون ته ویلي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی سره پر دې سلا شوې دي چې که ممکنه وي نو د راتلونکي اونۍ به د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورغو.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې ټولنه او سغدریزي. اوس تاسو د ټولنه او سغدریزي ونې د خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د سغدریزي په ودی د مذهبي ډلو رول ته کتنه شوې ده. دا چې په پاکستان کې د سغدریزي په دود کې دو یا د پدیدی ته په وده ورکولو کې مذهبي ډلو ته رول لوبولی دی. په دې اړه دا خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده چې ورو ټولنه او سغدریزي
ټولنه او سختریزی
د مشال رادیو پونی خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سغدریزي په واده کې د ریاست پر رول بحث واوریدئ. په دې هیواد کې د سغدریزي په واده کې بیلابیلو طبقو رول لوبولی ترڅو دا پدیده ژوندۍ وساتي او نورې قوي کړي. په پاکستان کې چې کله د سغدریزي بحث کیږي نو د دې هیواد مذهبي ګوندونو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سغدریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دې هیواد کې د سغدریزي په دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې سغدریزي یو اوږد تاریخ لري چې د بیلابیلو لارو ورته د سوند مواد برابر سوي او دا اورې تیس کړي دي. په 1948 کال کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو فعالیت پیل کړ خو په دوی کې ځینو اسلام پال مفکوره لرل. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای په دې لړ کې د جماعت اسلامي ذکر کوي.
مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی نے شروع دن سے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا.
مذہبی گندنا پانگڑی تو گئے جمع اسلامی للومڑی روز دا گشتنا کھڑے ہوا چھ پاکستان با یو اسلامی ریاست جوڑول کیشی او دا کافی نہ دا چې دا دی یوازې مسلمان ریاست وی. خو هغه وخت چې اسلامي دومره مقبولیت ترلاسه نه کړ او د ضیاءالحق تر واکمنۍ وړاندې کمزورې وه، دغه ګوند د ضیاءالحق په دور کې خپل قوت په دې ډول زیات کړ چې په بیلابیلو سرکاري ادارو ننوتل او په ځانګړې توګه د تعلیم په وزارت کې د ځان لپاره ډېرې اسانیانی پیدا کړې. د دې نتیجه دا سوه چې داسې نصابي کتابونه ولیکل شو چې له کرکې خورونکو موادو ډک ول. دا ډول لوی کامیاب شول او هغه مواد نن هم په دغو کتابونو کې شته. که څه هم جماعت اسلامي ګوند د پاکستان له جوړېدو وړاندې د برتانوي هند په لاهور ښار کې په 1941 کال کې رامنځته سو چې بانی او لومړی مشر یې سید ابوالعلا مودودی وو، خو د پاکستان جوړېدو راوروسته په لومړیو دوو لسیزو کې ډېر نفوذ نه درلودي. پر دې سربېره د پاکستان یو بل لوی مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام هم د پاکستان له جوړېدو وړاندې په 1945 کال کې د مولانا شبیر احمد عثماني لخوا جوړ سو چې د پاکستان د ازادي غورځنګ ملاتړی وو. د پاکستان اسمبلی ته په 1949 کال کې د قرارداد مقاصد په وړاندې کولو کې د شبیر عثماني رول یو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. خدا ګوند په 1948 کال کې د مولانا مفتی محمود تر مشرۍ لاندې راتلو وروسته زیات قوت او نفوذ پیدا کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په 1990 کال کې د ضیاءالحق له واکمن کېدو وروسته په دغه موده کې ریاست د سختدریزۍ تر شا ودرېدی او د دې پروژې د کامیابۍ لپاره د مذهبي ګوندونو ملاتړ پیل کړ.
د ریاستي نظام چې هغه د ګوندونو چې دغه قوت وبخلو، میډیا باندې، تعلیمي نظام کې تبدیلی راغله، سلیبس کې، په دې توګه باندې دلته مذهبي ګوندونو په کې رول ولوبول، مذهبي ګوندونو څنګه دا داوا چدغه مدرسې چې یو خوده پیسې راغلي او دې کې د مذهبي کوم خلکو هغه پکې هم پیسې وګټلې. جهاد پروژه کې کافي ګټه وا او بل دا چې هیڅ ځای خلک ملو شو خپل د ګوندونو لپاره کار کوونکي ځوانان چې د مدرسو نه راوځي نو هغه کې خو یعنی لږ خلک داسې چې جماعتونو کې امامت وکړي شو نور خو چې کوم فارغ وو نو هغه بل کار نو یو خدای چې کوم جهادونو کې چې کوم افغانستان کې او کشمیر کې په نور ځای کې پاره کې زوران بخت شو روزگار ویلو په مزه او بل دا چې مذهبي ګوندونو کې یو حساب داخلي ته سیاسي کیډر یا سیاسي کارکونار تیار ملو شو چې هغه ټول وختي دغه کار یو بس نو دې مذهبي ګوندونو په دې کار کې خپل برخه واغسته.
په پاکستان کې د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال شوروي اتحاد د 1990 کال په پای کې پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته د 1980 په لسیزه کې پر غربي قوتونو او عرب هیوادونو سربېره پاکستان هم په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د خپلې برخې هلې ځلې پیل کړې او د افغان مجاهدینو پر روزنې سربېره د پاکستان مذهبي ګوندونه د جهاد لپاره تشویقول. په پاکستان کې د کوټ په نامه څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې د پاکستانی ریاست د جهاد له تګلارې زیاته ګټه همدې مذهبي ګوندونو پورته کړه.
زمونږ مذهبي طبقه زمونږ د دې سټیټ د جهاد چې کومه پالیسی و په 80s کې 90s کې او بلکې داغه نه پس هم داغه یو ډایرکټ بینیفیشری جوړ شو. هغه په وجه د ایتا داغه نه فائدہ حاصل شو. دا غا فائدہ حاصلولو په وجہ دای پکې بیا د دې په فروغ کې د دې خپل یو ظالم یو کردار شامل شو. چونکه دا مذهب په نامه باندې خلق جنگ لرا پاسولو او خلکو ته یو داسې مذهبي لار خولو چې هغه په بنیاد باندې هغه د بل کس د وجلو او د بل کس ته د ضرر رسولو سبب جوړ شي. نو چې هغه یو نظریه د مذهب په نامه باندې خوریده نو ظاهر ده چې د مذهبي طبقه په هغه کې یو ډیر خاص کردار جوړ شو.
بلخ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او شوونکی پروفیسور محمد اسماعیل هم ورته نظر لري وایي چې د شوروي افغان جګړې پر مهال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو خپل رول لوبولې دي.
د افغانستان په تباہی کې هر مذهبي ګوند خپل مکمل سیاسي راغستې ده. هغه مذهبي ګوندونه چې د هغې تاریخ دا و چې د هغې د پلار نیکونو یو سامراج دښمنه کردار و جمعیت علما هند. هغې باقیات چې کوم دي نو هغه هم پیسې خوړې او کلاشینکوفونه اخیستل. جماعت اسلامي هم اخیستل ځکه جماعت اسلامي خو بنیادي جوړ باندې جوړه د هغې لپاره و د هغې بنیادي مقصد هم دک و. جمعیت علما اسلام په کې هم شاملو پیسې اخیستې. هر یو سیاسي پارټي مذهبي چې کومه ده هغې په دې ډنډ کې او په دې دریاب کې خپل لاسونه ولیدي او مایانې پکې نیسلې دي.
د دې وړاندې چې کله په 1949 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې هندوستان او پاکستان رامنځته شول، نو پاکستان له جغرافیایي پلوه دوه برخې درلودې. لومړی یې اوسنی پاکستان و چې د مغربي پاکستان په نوم یادېده، او دوهمه برخه اوسنی بنگلاديش و چې مشرقي پاکستان بلل کېده. په 1990 کال کې له عامو انتخاباتو وروسته د عوامي لیګ ګوند د مشر شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې په مشرقي پاکستان کې له مغربي پاکستان څخه د خپلواکۍ غورځنګ پیل شو چې د بحراني کیفیت لامل وګرځېد. د دې مبارزې په پای کې د 1991 کال د ډسمبر په 14 نیټه مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نامه د یو نوي هیواد په توګه اعلان شو. د 1991 کال پر مهال په دې بحراني حالت کې پر پاکستاني پوځ سربېره جماعت اسلامي ګوند هم د پاکستان د تقسیم مخالف و. د اسلام آباد د سیمویزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان په هغه دور او راوروسته د مذهبي ګوندونو کردار ته څه داسې کتنه کوي.
په هغه دور کې مونږ وینو چې د جماعت اسلامي کوم پارټي ته د دې کال په نام په مشرقي پاکستان کې جنګېدل، او چې د پسندانه چې کوم حرکت دی او د جهاد چې کوم تصور دی هغه په بنیاد باندې هغه جنګېدل وي چې مونږ د هندوستان خلاف جنګېږو. همدغه چې په کشمیر کې د مسلمان مون باندې چې دا چون کوم مسلمانان دي د کشمیر کې راځي پاکستان سره، نو پاکستان کې دل دا څه پروپونه و چې کشمیر اسلام په نوم باندې پاکستان د دې دا یې اعتراضونه کوي چې تاسو رایویت اسلامي چې کوم ملتن ګروپس یا تاسو سپورټ کوي او لګي او انډیا خلاف یې په کشمیر کې دا کوي. دا نه پس پاکستان کې مولانا سمیع الحق چې کوم به دې کم ته چې طالبانو بابا ویل شي، او خپل نام سمیع الحق په ډېرو ځایونو کې د دې اظهار کړی دی چې طالبان چې کوم دي دا زما پیداوار دی. او بل د جمعیت علما اسلام چې کومه پارټي ده عبدالرحمن په دې باندې هم په مونږ وینو چې دی د طالبانو باقاعده چرته هم په صحیح توګه باندې مخالفت کړی، او دا ویل کېږي چې دا خلک طالبانو سره همدردیانې لري، خو د دې خلکو دا سوچ دی چې یاره افغانستان کې د ورسره سره روان دي
جهاد. په پاکستان کې مذهبي ګوندونه سیاسي هم دي، او هغوی د پاکستان آئین او قانون مني او په انتخاباتو کې په باقاعده توګه برخه اخلي. خو دا چې دوی بیا ولي او څنګه سخت دریځي ته مخه کړي، د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې ریاست دغه ګوندونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي.
مسله هغه څه دی چې هر کله یو حکومت پالیسی جوړه کی، ستراتیژیک پالیسی جوړه کی، بل ملک خلاف کیا او بل کی رائے خپل ستراتیژیک مفادات یو غیر لپاره اون دا مذهبي ګوندونه د دې مقصد لپاره استعمال کی. نو بیا دا ګوندونه مذهبي پارټي کی چې دوی او مذهبي ګوندونه په پاکستان کې دي او وی خندت کړی دا او وی د کوم دی او نظریاتي په اور کړی دا په دې کې په اسلامي پس دې حد ته پوهه ورسته کړی دا ګوندونه جوړولو کې تر دې مالین داد کی پدی کا ٹریننگ دی پدی اس کی خدا پالیسی دی متی پالیسی ہر کر دی مت اپ پالیسی چینج کر دے ہم دکا کی دی دی نی جی اوی نے لا سو دا او اوی ان پار خپل سیاست کی دی بار سالی کامی نظام کی دی پڑھائی کی دی کار کوئی مجھے نہ خیال دی 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 تعلق کی کمی کو متی پالیسی سره دی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان دامنی چې هغه په افغانستان او کشمیر کې د افغانانو او کشمیرانو اخلاقي حمایت او مرسته کړې ده، او اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف دي. نوموړی په داورستوي کې په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په شریکه د واکمن ګوند جماعت اسلامي لخوا د نصابي بدلون په اړه وایي چې دوی له کتابونو سیکولر مواد وایستل.
مونږ د میډیا سیکولرایزیشن چې دای په ذریعہ زمون اقرار زمون ثقافت زمون روایت تباہ او برباد کړی شي د اغم خلاف یو، او مونږ د نصاب په ذریعہ سره په خپل اقدار او په خپل ثقافت باندې یو ثقافتي حمله اغم نشو برداشت کولای. نو مونږ چې سکړی دی په نصاب کې دا مونږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې بدلون راوستي، او ویسترنایزیشن یا مغرب زدگی هغه ظاهره خبره ده زمونږ د فار مثال نه دی، او زمونږ هغه په خپل وطن کې برداشت کړو.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ور اخوا ځینې نوري ډلې هم ستا چې د سخت ریزي خورولو تور پر پوري کیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر 15 وسلوالو ډلو بندیز لګولی او 4 نورې ډلې د کورنوي چار وزارت تر څار لاندې اعلان کړی دي. خو پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره بیا هم څنګه د دې ډلو غړي خپل فعالیتونه پر مخ وړي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خو په دې 15 ډلو کې ځینې داسې دي چې خپلې خیراتي یا د خیر شګړې څانګې لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا راڅرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې له کومې خوا کوي ډاکټر عائشه زیاتوي چې د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نسته.
مذهب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نشته. دوی خلکو ته وایي چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي. دوی خو خلکو ته دا نه وایي چې دا پیسې به د څه لپاره استعمالوي. بلخوا په ښارونو کې ځینې تاجران لري هم دوی ته پیسې
ورکوي.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکری طیبه په نامه وسلوالې ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ محمد سعید د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه نورې ډلې جوړې کړې چې حکومت په دا وروستیو کې د هغوی پر چندې راټولولو یا ورکولو هم بندیز ولګاوه. پر دې سربیر حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګان هم چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمهوار ګڼي تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بې توپیره عملیات وکړي.
ایک پیمانه بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچو په پاکستان کې دننه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کومي جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلېدلای شي.
خو په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قامي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
کته شو کتلې په دې لاستي او سومیاشتو کې تنظیم بنشي فورن بلنوم باندې راشي فورن هغه بلنومې هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړئ چې دا شروع دی. اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس اخیستل کیږي چې تاسو څه وکړل دا لاست ټایم موږ تاسو له دا تاسو نه کړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغې ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دې پلی سرګرمۍ جاری وساتي.
نوموړي زیاتوي چې بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دي.
اخری تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز یې هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او دا اخری سره اس قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي کته شو پام کړي نو هغه انډر ابزرویشن دي.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختدریز ډلې د انټرنیټ لالارې هم پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي او بلخوا د ورځپاڼو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر نېشنل اکشن پلان لاندې د دوی په ضد اقدامات کوي. د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره وه دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې مدرسو څه رول لوبولې دي. دا به د ټولنې او سختدریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټولنه او سختدریزي ونی د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس درته بل ونی د خبرونه وړاندې کوو د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د جنگونو خلاف د پښتنو هنرمندانو پر زیار خبرې کوو. قربه بشیر غواخته او تاسو هرش یک شنبه او هر دوشنبه له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړي. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو په نننۍ خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندرې په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدلی شي.
د نفرتونو نه سن جوړېږي، د دې جنګونو نه سن جوړېږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، د دې ظلمونو نه سن جوړېږي. تاسو د یو بلوي زار ولي، پاتې د مینې لی زار ولي، پښتنه مینا پاک مینا افغانی پکار ده، باچا خانی پکار ده، باچا خانی پکار ده.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوي چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له ډېر وخت راهیسې په دې فکر کاوه چې د باچا خان په اړه یوه سندره جوړه کړي تر څو خلک د هغه پر لارښوونو عمل کولو ته پام واړي.
باچا خان بابا د خدای خدمت دغه خبره مې په ذهن کې رالی. وخت په وخت باندې مې دا مې داسې یو ځای نه دی لیکلی چې مې بلا وخت
شهیدان هېر کړي، مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي، مونږ د میوند ملالۍ نه پېژنو، مونږ افکار د باچا خان هېر کړي. ارمان میں دا ہر رشت میں سانی پکار دا، باچا خانی پکار دا، باچا خانی پکار دا، باچا خانی
پکار دا. تاسو مشال ریڈیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د امریکای نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هنریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. د دې په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلولې شي. د پښتو ژبې شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي، هم وایي موسیقي هغه پیغام په ډېرې اسانۍ سره د خلکو زړونو او دماغو ته ننباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعری هم د امن، د مینې، د ورورولۍ، د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کښې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کښې شته. البته چې تاسو وایئ چې دې غرض دپاره دې په شعوري ډول استعمال شي چې په ټولنه کښې دې امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي، نو د دې دپاره هم شعوري طور کوششونه روان دي او لیکلی کېږي. اکثر موسیقاران، اکثر سندرغاړي هم د داسې تناول انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کښې د جنګ خلاف یو کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې په محبت او د ذکر پیدا کړي. فرشتے دا من خدایا زمونگ ملک تکڑے راٹو
دا مشال ریڈیو دا سولے پر لور خپرونے اوریدونکو. پښتنو سیمو کې د روانو جګړو جرړې 1980 کلونو ته رسی. دغه مهال روسانو پر افغانستان برید وکړ او جنگ ونښت. تر هغې وروسته کورنیو جګړو او اوس مهال ترهګرۍ پښتانه ډېر ځپلي دي. ګلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابي سندرو د ویلو لپاره ډېر پیژندل کېږي، وایي لکه څرنګه چې هغه مهال دوی په خپلو سندرو کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله، اوسني سندرغاړي هم باید همدغسې وکړي.
داسې ده چې لکه څه وخت چې مونږ سندرې ویلې، هغه وخت کې خو د پښتون ولس د ستونزو خبره وه، د هغوی د مسایلو خبره وه، او په پښتون کام څه وخت راغلی و، بلکې اوس هم دی یو امانت هم ګڼلو خپل ځان سره چې دا آواز الله تعالی را کړې ده، د پښتون کام یو امانت دی.
او دا په خطو کا رسول غړی او د کی څه کوم شران خو شادي کړی دا د وطن او شادي کړی دا خپل دس او د پارس ویږي دی دا د مسلو خبره کړی دا او ډیر خلک سړي چې دا د روزل لري چې خپل کام او سره او خپل زمکه سره وطن سره مينو هم لري او دا خو خپل د فرض ګڼي
قران شو چینه د چنار نو سور ختم شو قران شو چینه د چنار نو سور ختم شو سور د دبارو دو ګد نو رخصت سور د دبارو دو ګد نو رخصت ټکن غرما چنار نو رخصت دے دکن گرما دا چنار نو رخصت دے سرو د وطن سوزی گل نو رخصت دے سرو د وطن سوزی گل نو رخصت دے
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د بشیر ګواخ په قربتوب د سولې پړلور خبرونه اورئ. د نفرتونو ختمولو او محبت زیاتولو لپاره پښتنو هنرمندانو کوښښ کړی چې د امن سندرې ووایي، خو د دوی دا هڅې بې تکلیفه نه دي. په ګڼو هنرمندانو او سندرغاړو بریدونه شوي او ځینې یې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. بختیار خټک له هغو هنرمندانو څخه دی چې لا هم په خیبر پښتونخوا کې اوسي. نوموړی وایي دوی ته ستونزې ډېرې دي، خو د خپل هنري کار ترڅنګ د مینې او ورورولۍ خبرې کولو ته به دوام ورکوي.
موږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امنې، خوشحالۍ، سوکالۍ، عمده قسمه هلې ځلې، دا قسمه غونډې پکې ډېر جوړېږي او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پورم نه دي چې څومره په خاورو یا موږ تمه لرو انشاءالله چې شي به. نو په هغه کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو، خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې ناڅاپي سانحه پکې ونه شي. په دې حواله باندې ما په خیال چې فنکار باندې خو فرض هم ده، حاکم دی چې هغه دا قسم آواز پورته کړي او عوامو ته هم ما په خیال پیغام رسولو لپاره ټول نه آسان او قوي لار چې کوم ده نو هغه همدغه کېدی شي. پښتو موسیقي اصل کې که تاسو وګورئ نو همیشه چې اډانا کړي ده نو په شاعرۍ باندې کړي ده او د پښتو شاعري تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغې مقابله کولی شي. نور اړخونه خو به پرېږدو چې پښتو صرف په ټپه کې په فوکلور کې په ټپه کې دومره زور دی چې د هغې ثانی په ټوله دنیا کې نشته دی. خو د بده مرغه پښتنو سره هغه لارې نشته دی چې په هغې باندې خپل پیغام وړاندې کړي. تاسو که هم دا خپرونې کوئ نو په پراپ کې ناست نو د پښتو خپرونې کوئ، دومره اختیار تاسو دلته په خپل سمکه په خپل خاور نه لري چې دومره په کلاو او په آزاد غړی باندې تاسو د خپرونې خپل وطن نه وکړي. دغه رنګې د موږ دا څومره اختیارات چې دي واګې د بل چا په لاس کې دي، ما نه شو خیال چې د پښتو موسیقۍ ته دومره لوی حیثیت ورکړي چې هغه د سبا د نصاب برخه جوړه شي.
دا څوک دی چې زمونږ پښتونخوا یې کربلا کړه؟ سوک دی چی زمونگا پختون خواہے کر بلا کڑا
نو بختیار خټک سے دا هنرمندان خدا سے ڈیر بے بدو خلقی دا ولی خلق ٹارگیٹ کے ولی خلق وجنی ولی تخل کی ری گیا
تیرو ادوارو کې ټول مزيات سانحه کې شي ویني هغه خپل تکي دي موږ دې سیمه کې او بیا په دې کې جنازو کې هم شي ویني په جماعتونو کې هم شي ویني حالات چې خراب شي او هر طرف ته عمدغه اکسٹریمزم شي دهشتګردي شي هغه عزت باندې خو چې څوک راغله نو بیا راغله خدا نه ګوري چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
پښتو موسیقاران ډېر کار کوي خو د دوی دا کردار نور څومره اهمیت اختیاري او د دوی لپاره نور څومره کار پکار دی؟
کار خو چې کده کار خبرو کو نو کار خو ډېر زیات پروت دی. کار خو ډېر زیات په دې حوالو باندې هم پروت دی چې پښتو په ادب کې څومره کار شوی دی هغه عمره په موسیقۍ کې نه دی شوی. او د دې ټول نه غټه وجه همدا ده چې حالات داسې شوي وو چې په هغې کې مارکیټ په هر حواله باندې خراب شو. ریلیز تر دې حده پورې چې ریلیز هم بالکل نش په حساب شو ولاړ دی کنه.
د سولې پر لور
هم دې سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.